السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پایل سوې. نن جمعه ده، د کاب یهود میاشتې شلمه د مارچ میاشتې ولسمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځانګړی استازی طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي چې په وروستي یوه کال کې نږدې 500 تنه په دې ولایت کې د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د غور د کووید 19 ناروغۍ روغتون سرپرست عبدالرشید شهیر هم د مړینو دا شمېر تاییدوي او وایي چې له شپږو میاشتو راپدې خوا د کورونا مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د ښاغلي شهیر په وینا په 13 فبروري میاشت کې له 1400 تنو څخه چې د کورونا ټیسټ یې سوی د 440 تنو کورونا مثبته وه، او همداراز په وروستیو شپږو میاشتو کې کابو 360 تنه د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. ټاکل سوي نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالره ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوي ده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 زره کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یوه ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 11، مزار شریف آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 44، او جلال آباد آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د هوا د حال اټکل مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې وورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دوه موضوعاتو تفصیل اوریدلای سي. تاکل سوی د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرسته باید بی قید او شرط وي. دا هم وری چې د روغتیا نړیوال سازمان وی افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې یو څه زیاتې سوي. په روزګان کې خلک شکایت لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي.
ما خپل زوی چې څه ویډیو وروره ما دعوه کړې ده، مګر زما دعوې د یو روپۍ نتیجه نه ده ورکړې.
په بهرنیو مسایلو کې دا موضوع څیړو چې په پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورځو. ټاکل سوی چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي، ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې، دې فورم ته بلل سوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستې باید بی قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبري وشوه. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښیست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 6 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,000,000 په کورونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,000,000 او 22,000 ورڅخه مړه شوي دي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا 2 افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسي جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالي ظریفي غفاري له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړي. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګو ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل سوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري د داشان جایزو ورکړه کولی سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغېز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالېدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د یوازینۍ مشهورې مجلې مرسل مسؤولې مدیرې امینه مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولی شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وان دا واخلی او تاثیر گذار اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسی حاکم شرایط په بیلا بیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاسترولونو ل صفر زره د ضربې دو لامل ګني او وایي چې وستربل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو په مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیوال مجلې لوري د جایزو د ورکړې په بار د افغان خزو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټویټر باندې د مبارکۍ یو لاند قام لیکلای دی. فوربس نړیوال مجلاده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنه او تبصره کوي. وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په تیرو نږدې اوه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او انجونو د نړیوالو لولوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او انجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس مې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکرين سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سیوي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکرين ته ولاړ سي. پلسګونو هیوادونو کې د اوکرين سفارتونو په خپل ویپاڼو کې د رضاکارو جنگیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خبرې کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکرين سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکرين کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنی ورڅخه کړي دي. د اوکرين د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتن لیکونه ورلېږلې دي. اوکرين د روسي خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکرين په نوم یو ځانګړی ویپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکرين سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکرين د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکرين د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکرين ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکرين د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکرين د سفارت ویپاڼه بند کړې، خو فایټ فار اوکرين ویپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکرين د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خبر شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویپاڼې د بندیدو په اړه سندې ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکرين ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکرين په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شبر ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
احمد شبر يم هر کله مکوم دا ساجر ټو د دې خبري مجلې پرې برخه کې وړاندې دي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې د افغانستان پړې پخپلو نویو غنو کې څخ پره کړې دي. تر دې مخکې روزګان ته مخه کو کله چې طالبان په جګړه وو یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې ویل چې د دوی د محاکمې چارې ژر فیصله کوي او په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک دوی ته ورتلل چې ژر یې کارونه خلاص شي. اوس خبر لرو چې په روزګان کې خلک شکایت کوي چې د دوی د عدلي او قضایي چارو په ادارو کې دوسیې پرتې وي نه څېړل کېږي. جزئیات پدې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو لوري د سی پر وخت نه چړل کیږي چې دې چاري دوی لګونو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. دا عدالت غوښتون کې د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم دي. دا عدالت غوښتون کې د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم د خلګو دي چې په خپل سیمه کې د بل قوم سره یعنی د هشزو په نوم د قوم سره د مزکی پر سر جنجال دي. د دوی چشمیر تر سلو زیاتی په چوره ولسوالۍ کې د اعتراض په ډول راټول شوی دي او ادعا کوي چې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري دوسیه نه څېړل کیږي. د عثمانزو د قوم یو مشر ولی محمد چې په یاد اعتراض کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د شزو د قوم سره پر ځمکه د کلون رئیس دا واده چې د یادې مځکې موضوع یو ځل د طالبانو د تیر حکومت پر مهال حل شوی خو وایي اوس مهال یو ځل بیا د شزو د قوم خلکو پر یاد مځکه داوا کړې ده. نوموړي وایي د یادې موضوع د حل په مخه اوس یو ځل بیا د طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته مخه کړې خو وایي د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو هیڅ ژغ نه اوري او تور پوری کوي چې په محکمه کې د مقابل لوري یعنی هشزو د قوم کسان موجود دي نو ځکه د دوی دوسیه نه څېړل کیږي.
دغه هتی وس دغه فیصله امیر مومنین سره دغه د سختونه د ولس کده تلس کسان ولما پر سوی دي مر دغه فیصله چې څوک د حکومت نه منی ورو جانب مقابل مر نه پریږدي چې دغه فیصله ګرد مش پر مړو دغه فیصله مر نه یتیر دا غشتنه دغه ټو مقامات سره د تمیز سره لرو د وزارت صدا غشتنه مر لرو چې هتی وس د منځکاو دل شي شل زره جریبه مزه د مړ وطنونه یو ول سوان ولیا دفتری اسنادی را وچکړی دی چا باندې وځړو فلیاز د خدای مرسر دې نه کیږي مرسر
د دې سیمې او بل قومي مخور او د اعتراض ګډونوالو نورلا وای کچيري دې موضوع ته پر افغانستان واکمن طالبان جدي توجه نه کړي نو په دغه سیمه کې بل سګونه کسان خپل ژوند له لاس ور کړی. نو موړی وای د یادې مزکی پر سر اوس په سیمه کې د دواړو قومونو کسان یو بل ته ګوته پرماشه ناشتي دوی زیاتوي چې څور جوړاندی پر امدی موضوع د دواړو قومونو ترمنځ وسلواله نشته هم رامنځته سو چې یو شمیر کسان ټپيان هم سو خدای وازی د چوری ولسوالی وسیدونکو نه دی چې د عدلی او قضایی ارګانونو څخه شکایت کوي بلکې د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ وسیدونکو هم لورتستون دو سر ټکوي. اجولی محمد د اورزګان ولایت د کلنګي د سیمه وسیدونکو دی او دوی هم یو له هغه کسانو دي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې دوسیه لري. ولی محمد وایي په عدلی او قضایی ارګانونو کې د زید وژل کېدو په اړه دوسیه پرانستل خو وایي یاد دوسیه د مقابل لوري په ګټه پای ته ورسیده ځکه د په خبره چې هغه زیاتې پیسې درلودلې او د عدلی او قضایی ارګانونو مسولینو ته ورکړې دي.
چار سړی قدرتمن با ګټه غسړي وي وړه کله قدرت نه درلودې ولکه پریوانه پرشي لا خوند وای مثال ګورز ما خپل زوی چې څو ضرور ما د داوا کړې د مغرز ما دا وی د 2 روپۍ نتیجه نه دور کړې چې شو چا سړی روپۍ درلودې روپۍ ورکړې دا غي بری وته په قران ما و چې زه قران ته کښې نه ماته نتیجه نه ورکې نو چې نتیجه نه ورکې دا رب کلام دی ورور نه ورته دم خدای ته صبر بره به ما
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا په دغه ولایت کې د فساد تورن ردوي او وایي چې دوی د خلکو د دوسیه د لاشه څېړلو او عدالت په خاطر د ولایت مقام څخه 15 کسیز ایحات هم ټاکلې دي څو د یادو خلکو د دوسیو څخه په عدلي او قضایي ارګانونو کې څارنه وکړي. د یادی اداري ویان محمود متسر ازادي راډیو ته ویل چې د دوسیه د ځند لامل د خلکو د ستونزو زیاتوالی دی چې د تیر حکومت څخه ورته پاتې سوی دی او دغه راز د تیر حکومت پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو نه باور دی چې یو ځل بیا غواړي خپل دوسیه وڅیړي.
دغه د فساد موضوع چې د خلک د فساد ورونه لګوي دا مش بالکل ردوو. د دې لپاره د ولایت مقام څخه یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی تر څو د عدلي او قضایي ارګانونو او د خلکو د مشکلاتو نه لیدنه وکړي. په دې اړه وروسته بیا گزارش ولایت مقام ته ورکړي. کنه اداره کې چې کوم کارونه حل او فصل شوی دی خلک یې برته د تجدید غوښتنه کوي. هغه چې وای مخکې یا د وابستو یا د رشوت دغه څخه خلاص شوی دی نو دوی غواړي چې برته د خپل ستونزې شرعي محکمې لخوا خلاص شي.
په اورزګان ولایت کې د خلکو غوښتنې دادی چې د طالبانو حکومت د خلکو د سی پر وخت وسړي او په خپلو ادارو کې دې کارکونکو زیات کړي او د فساد مخه دی ونسي. د اورزګان ولایت د مقام مسولین دغه راز زیاتوي چې د چوری ولسوالۍ خلکو ته هم خپل حق ور معلوم کړی دي او د دې اعتراض بې ځای دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویل چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورن کړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلي سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالف ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږې ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
دا سجرډو د یوشمیر اوریدونکو سبت شپې پیغامونه در سره شریکو.
موږ دا پیغام د طالبان اسلامي امارا چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړی دي په ریاست کې او دا فلم د تیرې ادارې په اخره ورځ کړی و او پیسې د طالبانو په واسطه تعویل کړی دي. باندې او موږ مریض درو پاسپورت هم باندې کله یو جدول باندې کې چې وخته و چلیږي هغه باندې شي بیا په میاشتې تیرې شي نو دا خیر واری چوبان شو درې ورځې کې شروع کیږي درې ورځې دا درې میاشتې ته وتی نو تر خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا پاسپورت جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورت واخلو چې خپل ضرورت مړه پشي. وسلام
کتا زما پیغام او ورور زما څخه دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کی شو زله چې موږ دلته د پمسایلمن په ولایت کې د مساکلا پول سوالي کې زه کارکونکو د واکسین یم نو دا درې څلور څنګه میاشتې کې چې موږ په دا واکسین کې روزانه مزدوري کړی ده نو دا زموږ مزدوري زموږ لاس نه راځي. دا زموږ د رادیو ولا څخه دا خواهش ده چې دا زموږ پیغام څو زله نشر کی. زه دغه موسساتو ته وایم چې دغه مامورینو والمینو سره ولې دا موسسات کومک نه کوي چې په وطنو کښې کوي چې پنځه جری پنځه کلي دي دلته یو مامور شپږ زره ماشي اووه زره ماشي دوی چې کوي خو د دغه سره دې وکړي او یونیسف وایي زه د معلمینو سره کومک کوم خو د ملازمو مامور سره یې نه کوم چې دوی کمزوري دي بیا دته پرېږدو خو د مامور سه معلمو مامور خو سره تړلی دي دوی ولې دغه دغه کوي شي هغه او بیا په وطنو کښې کومک کوي په دغه کښې نه کوي په بازار د ښار خلکو سره یې نه کوي نو په مامور خو وطن خرابېږي چې اوسي د بسارا خو وطن نه خرابېږي چې مځک پرېږدي خو بلې دي وکړي نو مامور چې ولاړ شي چې بازار چې ولاړ شي چې ماشین نه لري یا پسي واخېسته ګرده جواب یې کړل نور یې پر ځای ودرول.